دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمه 12 بجې سویز بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کوي. هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمي او نړۍ په اړه شمې ریپورتونه او شننې لرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده، خو تر هر څه وړاندې به د دې ساته خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه واورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. په پاکستان کې 19 کال وروسته سر لننه کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل شو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په دې هیواد کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور د مذهب بدلول جرم ګڼي. او نن په لندن کې د برتانیې په قربتوب د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ غونډه کیږي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې 19 کال وروسته سر لنن کوشمیرنه او سرشمیرنه پیل شو چې د مې میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سرشمیرنه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کوي. لومړی پړاو به لنن څخه بیا د اپریل میاشتې تر 15 نیټې او دوهم پړاو به د اپریل 15 بیا د مې تر 15 نیټې پر ترسره کیږي. د قبایلي سیمو اورکزۍ ایجنسۍ او د خیبر پښتونخوا 13 ضلعې د سرشمیرنې په لومړۍ مرحله کې شامل دي. د قبایلي سیمو پاتې شپږ ایجنسۍ او د خیبر پښتونخوا 12 ضلعې به په دوهمه مرحله کې شامل وي. په پاکستان کې په ورستی ځل سرشمیرنه په 1998 کال کې شوې چې هغه وخت د پاکستان ټول نفوس څه باندې 13 کروڑ و. اټکل کیږي چې دا شمیر به اوس د 40 کروڑ په شاوخوا کې وي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي پر مذهبي ازادۍ باور لري او هیڅکله به د مذهب پر بنیاد په ټولنه کې توپیر ونه کړي. نواز شریف دا خبره تېر ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي جشن هولي د لمانځغونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور مذهب بدلول جرم ګڼي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو
13 مدے کے زین خلق مذہبی اختلاف دا پاکستان کمزوری جوڑول وختل مذہبی توپیر تا ہوا ور کل شو وا دا کم دا پارا چکل اسلام او کل دا پاکستان تاریخ او کارول شو دا یو بی بنیاد مقدمہ وا نہ خو اسلام پا مذہبی توپیر یقین لري او نہ پاکستان دا دل پارا جوڑ شو چ دیو مذہب منون کی درانہ او گنلشی یا ورتا ترجیح ور کل شی
ترجیح دی جائے.
په پاکستان کې د انساني حقوقو مرکزی وزیر کامران مایکل یاد دستوری ته هم وینا وکړه. ویل د دې مرکزی حکومت مننه کوي چې په دې وروستیو کې د هندوانو د ودونو قانون هندو میریج بل منظور کړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې د انټرنیټي ټولنیزو رسنیو له ویبپاڼو څخه د مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند کړل سي. نوموړي تېر ورځ په یو خبر رسوي بیان کې همداراز ویلي هغو کسان ته به سخته سزا ورکړل سي چې داسې مواد خپروي. د پاکستان د وزیر اعظم په بیان کې ویل سوي چې سمدستي دي د داسې موادو د لرې کولو یا بندولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل سي. په پاکستان کې دین ته سپکاوی جرم دی او د مرګ سزا لرلای سي. دا په دې هیواد کې یو حساسه مسله ګڼل کیږي. د څېړنې او امنیتي زده کړو مرکز وای په دې هیواد کې مقدساتو د سپکاوي په تور تر اوسه لسګونه کسان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد د بهرنی چار وزارت له شوونه کړي چې د انټرنیټي ټولنیزو شبکو له بهرنی کمپنیو څخه وغواړي چې پر خپل ویب پاڼو د مقدساتو د سپکاوي مواد بند کړي. د افغان کډوال د عالي شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو تېر ورځ په پېښور پرېس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. د شورا مشر بریالي میاخیل مشال اړې ته ویل چې د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی چې نه یوازې کاروباریانو ته زیان اړولی بلکې عام ولس یې هم ډېر زیات اغېزمن کړی دی.
زما په خیال چې یو 15000 خداواړی موټرې بتلی را دی غړ او یو 15000 به ما غړ تللی. نو دا 15000 کورنۍ دی غړ ته متاثر شو، 15000 کورنۍ دا غړ متاثر شوې. علاوه د دینه چې مسافرین متاثر شوي دي، علاوه د دینه چې د لوی تاجران متاثر شوي دي. کوم یاد شي تر کې مجتهد کړو چې د دې باندې استاسي سیاسي حالت اغیزمن نشي او دا د خپل سیاست نه بهر وباسي.
دوی د پاکستان او افغانستان له حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې خپل منځي ترنګلتیا دي حل کړي او له یو بل سره د صادقانه همکاري وکړي. پاکستان د روان کال د فبروري پر 14 نیټه په سیون شریف کې دلال شهباز قلندر پر مزار لزانمرګ بری درسته له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې او ویلې دي چې دا ګامې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره کړي دي. خبرونه لمشال اړیو خاوري. افغان او پاکستانی چارواکي نن په لندن کې د خپل منځي ترنګلتیا او پاړه غونډه کوي. د برتانیې په قربتو په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز او د برتانیې د ملي امنیت صلاحکار مارک لایل ګراند ګډون کوي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم په دې غونډه کې د حنیف اتمر ملتیا کوي. زاخلوال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ترګري ضد جنگ کې د افغانستان او پاکستان همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ ترنګلي حالت او د لارو تړل به د دې غونډې د بحث مهم موضوعات وي. بلخوا ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به له دې غونډې وروسته سبا په یوه درې ورځني سفر مسکو ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ تېر ورځ مشال لري ته ویل چې ښاغلی اتمر مسکو ته د خپل روسي سیال په بلنه سفر کوي او هلته به د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سره هم په دوه اړخیزه مسلو خبرې وکړي. افغان دولت د روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسلوال طالبانو یې غوښتي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ورځ په خبر پاڼه کې وویل افغان حکومت د روسیې د هغه وروستي دریځ هرکلی کوي چې وایي له وسلوال طالبانو سره تماسونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼ کې خبرې شوې تبصرې ته اشاره شوې چې پکې له وسلوال طالبانو غوښتل شوي له ترهګرو ډلو سره د اړیکې پرې کړي، خپلې وسلې دې پر مځکه کښېږدي او په افغانستان کې د دائمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دې خبرې اترې وکړي. خبرونه لمشال رادیو څخه اوري. اروپایي ټولنې تېر ورځ په شام کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د مظاهرو د پیل د شپږمې کالیز په درشل کې د جګړې ځپلي هیواد د ملاتړ او بیا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشري فدریکا موګیرینی یو پلان خپور کړ چې د ماینونو له پاکولو نیولې تر انتخاباتو پورې مسلې پکې ځای شوي دي. اروپایي ټولنه شامي وګړو ته تر ټولو لوی مرسته ورکوونکی سازمان دی. دې ټولنې له 2018 کال راهیسې تر اوسه د بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي مرستو په ترڅ کې تر 10 ارب ډالرو زیاته مرسته شام ته ورکړې ده. یو راپور چې نن خپور سو وایي په شام کې له 2018 کال راهیسې د جنگي جرایمو د اعمالو له کبله څه باندې 800 روغتیا کارکوونکي وژل شوي دي. دغه راپور چې په لانسټ میډیکل ژورنال کې خپور شوی وایي ډېر روغتیا کارکوونکي په روغتونونو د بمباري او ډزو شکنجې او اعدامونو په نتیجه کې چې لویه برخه دولت پلوه ځواکونو ترسره کړي وژل شوي دي. او وروستۍ خبر ده چې په هندوستان کې د افغان او آیرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لومړی یو ورځنی یا 15 اووریزه لوبه روانه ده. لومړی پچ افغانستان وګټله او اوس بیټنګ کوي. تر دې مهاله د 4 لوبغاړو پور کولو 26 منډې جوړې کړې دي او 43 اوور ترسره شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رفعت انجم وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 80 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.23 روپۍ 50 پیسې او په 1.1 روپۍ. یو درهم په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ 10 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 8.15 روپۍ او په 8.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بنو او پېښور کې به په ځینو ځینو ځایونو کې د وریځ امکان وي. خو د کوئټه په ځینو ځینو ځایونو کې د نری باران امکان دی. د پېښور زیات نه زیات درجه حرارت به 2 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 8 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم 15 وي.
خبرونه مغول مشال ریډیو څخه واوریدل چې اما چا زمي او رفعت انجم وړاندې کول. په پاکستان کې 19 کال وروسته سر لننه کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل شوی چې د مې میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې په دې هیواد کې د هر مذهب منونکي ته ازادي ترلاسه ده او اسلام د ده په وینا په زور مذهب بدلول جرم ګڼي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا.
نن په لندن کې د برتانیې په قربتوب د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ غونډه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د غونډې د ایجنډا پاړوي
د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي.
په پېښور کې د افغانستان د کډوالو د عالي شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه کړې ده.
موږ دا غوښتنه کوو چې ترانسپورټ نه دهشتګرد نه کومه ګناه کړې که کوم جرم پې ثبوتي خو ډرایور دې ونیول سي خو بغیر جرمه موږ ته سزا راکول کیږي. دا د چا سزا ده؟ موږ دې د سیاست کار نه کیو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په پاکستان کې 19 کاله وروسته له نن څخه کور شمیرنه او سرشمیرنه پیل شوې ده چې د مئی میاشتې تر 15 نیټې به دوام ولري. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سرشمیرنه ده. په دې لړ کې د خلکو او کورونو د شمیرلو لپاره له 1.5 لک څخه زیات سرکاري کارمندان برخه اخلي. بلخوا د دې پروسې د امنیت لپاره شاوخوا 2 لک پوځیان هم ګمارل شوي دي. دا سرشمیرنه به په 2 پړاوونو کې ترسره کېږي چې په اړه یې نور حال له اسلام آباده د مشال رادیو خبریاله رفعت انجم راکوي.
د پاکستان سرشمیرنې ادارې تر مخه په لومړۍ مرحله کې د سرشمیرنې کوډ شمیرنې عمل کې د پنجاب 14، د سند 8، د خیبر پختونخوا 42 او د فاټا 2 ایجنسۍ شامل دي. د بلوچستان په 15 ضلعو او د آزاد کشمیر او ګلګت بلتستان په 55 ضلعو کې به د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي. د یادې ادارې تر مخه د شمیرنې اخیستونکي به د لومړۍ مرحله 3 ورځو کې د کورونو شمیرنه کوي او د هغې پس به د کور دننه خلکو شمیرنه کوي. دویم مرحله به د راتلونکي میاشت اپریل په 15 نیټه شروع کیږي چې پکې به د سند پنجاب صوبو په 22 ضلعو کې د سرشمیرنې عمل ترسره کیږي. او همداشان د خیبر پختونخوا 12، د بلوچستان 19، وفاقي سرخار اسلام آباد او د آزاد کشمیر او گلگت بلتستان 15 ضلع شامل وي. د سرشمیرنې او کوشمیرنې په دې عمل کې 1 لک او 1.5 لک پورې سیول اهلکاران برخه اخلي او تر 2 لک پورې د پوز اهلکاران د سرشمیرنې د سیکورټي لپاره ټاکل شوي دي. په پاکستان کې له دې وړاندې سرشمیرنه په 1998 کې شوې وه. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان په یو شمیر ضلعو کې هم له نن څخه سرشمیرنه او کورشمیرنه پیل شوې ده. په لومړي پړاو کې به د صوبې په 15 ضلعو کې سرشمیرنه کیږي. بلخوا بلوچستان هایکورټ امر کړی چې په دې پروسه کې د افغانانو په ګډون نور بهرنیان نه شمیرل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د مشال رډي خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په 15 ولسوالیو کې د سرشمیرنې عمل د نن څخه پیل شو چې د اپریل تر 15 مینیټ پورې به روان وي. په کوټ کې د سرشمیرنې د ادارې مشر محمد اشرف وینا چې په سرشمیرنه کې به 8000 حکومتي کارکوونکي برخه اخلي او د دوی د حفاظت لپاره حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د هر کارکوونکي سره به یو فوجي هم کور په کور ګرځي. د چارواکو په وینا چې په لومړنیو 3 ورځو کې به یوازې کورونه او کاروباري مرکزونه شمیرل کیږي. په صبح کې به د سرشمیرنې دویم پړاو د مئی د میاشتې تر 15 مینیټ پورې و پای ته ورسیږي. بلخوا د بلوچستان هایکورټ قاضیانو جسټس محمد اشم کاکړ او جسټس عبدالله بلوز 13 ورځ امر کړی دی چې په سرشمیرنه کې د افغان کډوالو په ګډون نور بهرنیان نه ګڼل کیږي. دغه ډول دی د بې کورسو بلوچانو د سرشمیرنې لپاره هم انتظام وسی. د هایکورټ له لوري دا پریکړه د بلوچ ملت پاله ډلې بلوچستان نېشنل ګوند پر غوښتنه راغلې ده. د ګوند یو غړي غلام نبی مری لخوا په یو درخواست کې ویل شوي وو چې په صوبه کې د افغان کډوالو په ګډون په زرګونو بارینیان استوګن دي. په کار دي چې ټوله بارینیان په سرشمیرنه کې ونه شمارل سي، ځکه چې د دې عمل څخه د بلوچانو په لژکیو کې د بدلېدو امکان زیات دی. په درخواست کې دغه بلوچستانو د سرشمیرنې لپاره هم د انتظام کولو غوښتنه شوې وه. څوک چې په صوبه کې د بې امنیتۍ له امله د بېکورۍ سره مخ شوي دي، وروسته عدالت د پاکستان د سرشمیرنې و ادارې ته امر کړی دی چې هغه افغانان څوک چې POR کارډونه لري یا بیا هغه کسان چې په ناقانونه توګه د پاکستان شناخت کارډونه ترلاسه کړي دي، هغه ټوله دي د سرشمیرنې څخه لرې وساتل سي. د بلوچستان ملت پالو ډلې لوري د هایکورټ د پریکړې ستاینه شوې ده او دغه امر د بلوچستانو په ګټه ګڼل دي. د بلوچستان نېشنل ګوند لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې د هایکورټ پریکړه د بلوچستان ولس دغه دریض تایید کړی دی، کوم چې دوی د افغان کډوالو په اړه ښکاره کړی وو. بل پلوته په اوران ولسوالۍ کې ناصرګند وسلوالو کسانو په سرشمیرنه کې برخه اخیستونکي 3 استادان تښتولي دي. دا پیښه 13 ورځ هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سرشمیرنې په اړه په تربیر کې د برخه اخیستلو وروسته دغه استادان و خپلو کورو ته روان وو. د پیښې وروسته پولیسو د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري سخته خواشنۍ څرګنده کړې او انتظامی چارواکو ته امر کړی دی چې ژر تر ژره دي د تښتول سو معلمانو د راخوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانه وي پولیس والا قضا ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ وو آخر ولې
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستمي موږ په خپل ډول چې کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په دې هیواد کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زور مذهب بدلول جرم ګڼي. نواز شریف دا خبره تېر ورځ په کراچۍ کې د هندو ټولنې مذهبي جشن هولي د لمانځن غونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې پر مذهبي ازادي باور لري او هیڅکله به د مذهب پر بنیاد په ټولنه کې توپیر نه کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې رپورت کې راکوي.
د کراچۍ په یو شخصي هوټل کې د هولي دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف ویل چې دوی په مذهبي ازادۍ باور لري او ټول مذهبونه هم یو بل ته د درناوي درس ورکوي. دوی به کله هم د مذهبي توپیر په بنیاد په ټولنه کې فرق نه کوي او د پاکستان آئین هم ټولو وګړو ته یو شان حق ورکوي. د وزیر اعظم په وینا چې ځینې خلک پاکستان د مذهبي دښمنۍ نتیجه ګڼي کوم چې یو غلط سوچ دی. پاکستان کې هر چاته ازادي ده او هر څوک خپل د عبادت ځایونو ته په ازادۍ سره تللی شي.
گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا.
دیوائی 13 سمودے کے زین خلق کو مذہبی اختلاف دا پاکستان کمزوری جوڑول غختل. مذہبی توپیر تا ہوا ور کل شوی وا دا حکم دا پار اچھی کل اسلام او کل دا پاکستان تاریخ او کارول شو دا یو بی بنیاد مقدم وا. نہ خو اسلام پا مذہبی توپیر یقین لری او نہ پاکستان دا دیل پار جوڑ شوی وا چی دا یو مذہب منون کی درانو گنل شی یا ور تا ترجیح ور کل شی.
دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں پر ترجیح دی جائے.
دا انسانی حقوق مرکزی وزیر کامران مایکل یادی دستوری ته په وینا کې د مرکزی حکومت مننه وکړه چې په دې وروستیو کې د هندوانو د ودونو قانون هندو میرج بل منظور کو او یې ویل چې دوی هیله مند دي چې وزیر اعظم نواز شریف به د سند لري پرتو سیمو د حالاتو د ښه کولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. دیوائی تاسو ته چکمی دا ستونزی وی پا زور دا مذہب بدلولو مسئلہ زمون خویندو تلوی ستونزی وی پا دی قانون کی دا وطول ستونزو تا پام شوی دی ستاسو ستاسو دا حقونو ساتنه یقینی کردی دا منگ دا لوز کو چی منگ بدا سن حالات بدلو دمیا نواز شریف آغا تگلار بسر ترسو چی منگ بدا دی حیواد نا غربت ختمو
اس ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گے.
دستوری ته په خپله وینا کې د سند صوبې د مسلم لیگ نوم د لګکی او د سانګې مشر ډاکټر شام سندر اډوانی ویل چې نواز شریف د پاکستان لومړی وزیر اعظم و چې په تیرو وختونو کې د دیوالی په دستوره کې ګډون کړی و او نن یو وار بیا د هندو ټولنې په دستوره کې ګډون وکړو کوم چې دوی لپاره د اعزاز خبره ده. دیوای د پاکستان د پرمختګ چې کوم دښمنان دي نن د هغو قوتونو د ختمون ورځ ده. نن د مینې د رنګونو خورولو او د ورورولۍ ورځ ده. د وزیر اعظم نواز شریف په دې دستوره کې ګډون نن د لوی اعزاز خبره ده. د دې وړاندې د دیوالی په دستوره کې هم وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان لومړی وزیر اعظم و چې ګډون یې کړی و. نن چې د هولي د دومره لوی او رنګین دستور ده نو زموږ مشر دا هم زموږ سره یو ځای ولاړ دی. د یادی دستوري نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبې د گورنر په کور کې شوې غونډه کې د کراچۍ د اورګاډي منصوبه یعنی کراچۍ سرکولر ریلوے په پاک چین اقتصادي راهداري یا سی پیک کې د شاملولو اعلان هم وکړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو
دا شروع د ورځې
19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2 نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ امر ورکړی چې له آنلاین ټولنیزو شبکو دی ټول هغه مواد چې دین ته پکې سپکاوی شوی پاک او یا هم بند کړل سي. نوموړي همدارنګه خبرداری ورکړی چې د داسې موادو خپرونکو ته به سخت سزا ورکړل سي. نوموړي دا بیان له هغه وروسته ورکړی چې تیر ورځ د هندوانو د مذهبي جشن هولي په مناسبت جوړ شوی یوې غونډې ته یا وینا کې ویل چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او د اسلام په زور مذهب بدلول جرم ګڼي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنټس د رپورټ مهم ټکی اجملاند وړاندې کوي.
مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې جرم دی او که پر چا ثابت شي د مرګ له سزا سره مخ کیدای شي. د رویټرز خبري ایجنټس وایي په ټولنیزو آنلاین رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوی په اړه د خبریدونکو موادو پر ضد د نواز شریف وروستی سخت دریز په هغه انتخاباتو کې چې راتلونکی کال ترسره کیږي د سخت دریز رای ورکوونکو د رایو د ترلاسه کولو یوه هڅه ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دا داسې موادو چې مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی وي د لرې کولو او یا بندولو لپاره دي سمدستي اقدامات وشي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو د بهرنیو کمپنیو سره د اړیکې ونیسي او ترې دې وغواړي چې هغه مواد له خپلو ویبپاڼو لرې کړي چې پکې دین ته سپکاوی شوی. نوموړي د کومې ځانګړې آنلاین ټولنیزې شبکې نوم نه دی یاد کړی خو په پاکستان کې فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر آنلاین شبکې ډېر کارونکي لري. د نواز شریف په بیان کې ویل شوي ټولې اړوندې ادارې دي د هغه کسانو د موندلو لپاره یو موټی شي چې داسې مواد خپروي او هغوی ته دې د قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. دین ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه مسله ده او د امنیتي مطالعاتو او څیړنو د مرکز په وینا تر اوسه دین ته د سپکاوي د تورونو پر سر په دې هیواد کې لسګونه کسان د پارېدلو سخت دریځو لخوا وژل شوي. په 2011 میلادي کال کې د پنجاب والي سلمان تاثیر روسلاغې د خپل ساتونکي لخوا ووژل شو چې نوموړي د پاکستان پر هغه قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې پر بنسټ مقدساتو ته د سپکاوي په قضیو کې درنې سزا وټاکل شوي. که څه هم د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادري تیر کال اعدام شو خو د دې هیواد په مذهبي کړیو کې نوموړي ته د یو اتل په سترګه کتل کیږي. نواز شریف همدارنګه د هغه کسانو لپاره هم پر سزا ټینګار کړی چې مقدساتو ته د دې هیواد د سپکاوي قوانین د خپلو شخصي شخړو لپاره کاروي. د دې قوانینو منتقدین وایي ډېر کله خلک د شخصي اراضو او شخړو له کبله یو بل د مقدساتو په سپکاوي تورنوي چې له درنو سزاګانو سره مخ کیږي. د سه شنبه پر ورځ تر دې مخکې په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په جشن کې د پاکستان صدر اعظم وویل دا به د پاکستان د اقلیتونو د حقونو لپاره چې د په وینا غیر عادلانه چلند ورسره شوی مبارزه وکړي. د جنوري په میاشت کې نواز شریف په پنجاب کې د هندوانو د یو لرغوني مندر د ودانۍ چارې هم پرانیستي. څارونکو د نوموړي د اقدام په پاکستان کې اقلیتونو ته ډاډ ورکول او په نړۍ کې د دې هیواد د تصویر د ښه کولو هڅه وبلله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ټاکل شوی ده چې نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د چارواکو ترمنځ درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دې غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د هواري لار موندل ښودل شوی دی. په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیا د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګرانټ ګډون کوي. نور تفصیل یو ځل بیا له اجملان څخه.
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه څه هم خبرې وشي چې افغان چارواکي له ډیورن کرخې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبې په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ دا د غونډې په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ښاغلی مارک لیلګرن، د پاکستان اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازي ښاغلی ډاکټر عمر داخل والګرون کوي.
ښاغلی غورسنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستاني چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبرې کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستاني توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوز په تیرې ومیش کې پرله پسې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستاني پوز د افغانستان پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو تر دیار لسو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بې بنسټه بللي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکیچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته د جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغان کډوالو د علي شورا مشرانو او افغان ترانسپورټرانو تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. دوی وایي د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس په رپورټ کې.
د افغان کډوالو د اعلی شورا مشر بریالي میاخیل په خبري غونډه کې غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازه دي زر تر زره د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي.
سیاسي بنیاد باندې موږ دلته مهاجرت نه کړې، موږ یو عقیدوي لحاظ باندې مهاجرت کړې، نو د دې لپاره چې دا لار خلاصه شي، عام تجارتي ستونزې ختم شي، د تورخم نه یو ما په خیال چې یو 15000 خداواړی موټرې بدلی را دی غره، یو 15000 به ما غړت لري، نو دا 15000 کورنۍ دی غره دي متاثر شو، 15000 کورنۍ ته غړت متاثر شو، علاوه د دینه چې مسافر متاثر شوی دي، علاوه د دینه چې د لولي تاجران متاثر شوی دي. کوم یاد شوی تر کې مجتهد کړو چې د دې باندې استاسي سیاسي حالات اغیزمن نشي او دا د خپل سیاست نه بهر وباسي.
د افغان ترانسپورټرانو د ایتیادی مشر محمد نور احمدزی په خبری کانفرنس کې وویل چې د شپږو زرو زیات گاڑی د پولی دواړو غاړو ته د تورخم دروازې د پرانیستلو په انتظار ولاړ دي.
چې موږ ته خبر نه وسوي، له خبره مخکې موږ ته لار بند شو او د لارې بندې دو د تاجرانو او ترانسپورټرانو ته مکمل نقصان ورکړ چې د دې سره ټول افغانستان او پاکستان عوام متاثر دي. موږ دا غوښتنه کوو چې ترانسپورټ نه دهشتګرد نه کومه ګناه کړي، کوم جرم پیسې پوتي خو ډرایور دی ونی ولسی او بغیر جرمه مکه سزا راکول کیږي. دا چا سزا ده؟ مکه د سیاست کار نه کیو.
د افغان کډوالو یو بل مشر عبد الله پچا وای د دوړو هیوادونو ولسونه د یو بل سره جوړ تړون لري او د دوی ترمنځ د نفرت پیدا کولو څخه دی ډډه وکړي شي.
موږ دوی سره خپلوي کړی دي، پاکستانی خويندې او دغه د زمنګ ته ورونو تناسری، زمنګ خويندې دغه ورونو تناسری، دا په دې سالورو دغه وکیل مسی ترورزی مامازی دا په هیڅ وجه باندې د جدا کېدو خلق نه دي. هر څوک چې د دوی د جداوالي کوشش کوي هغه په هغه وخت کې زمنګ هات ته ایت کړی نه ده، نو وسیم نه ده تغه کړی، نو مطلب دا ده چې دا دواړه ورنه دي، هاوی څوک دي د دوی د جدا کولو کوشش نه کوي.
د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل وایي کچېری دواړه هیوادونه په صادقانه ډول یو بل ته د ملګرتیا په نظر وګوري نو ټولې ستونزې به هواری شي.
کومه خبره چې دوی کوي هغه دی د یو دواړو هیوادونو د دوستۍ په نظر کې کتلو سره وکړي، دا دې د نفرت خورولو په نظر سره نه کوي. خو نه پوهېږم چې دوی ولې داسې د نفرت ټکې ځان ته غوره کړی دی چې همداسې نفرتونه خورېږي. نو زموږ نه دوی نه دا خواست دی چې ځان ته د مقصد دوستي وټاکي تر څو د نورو نړیوالو هېوادونو دې ته ونه هڅېږي چې په افغانستان کې لاس وهنه وکړي یا د دوی په دغه باندې ضد استعمال شي او یا دلته لاس وهنه وکړي او د هغوی په ضد باندې استعمال شي.
یاد دې وي چې تر دې وړاندې د پاکستان تاجرانو هم په پېښور پریس کلب کې له چارواکو د تورخم او چمن د دروازو د پرانستلو غوښتنه کړې وه. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 شوې. له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز اورو. نولس کاله وروسته سر لنن کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل شوه چې د مې میاشتې تر 15 به دوام وکړي. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سر شمیرنه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي سر شمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي پر مذهبي ازادي باور لري او هیڅکله به د مذهب پر بنیاد په ټولنه کې توپیر نه کوي. نواز شریف دا خبره تېر ورځ په کراچي کې د هندو ټولنې مذهبي جشن هولي د لمانځغونډې پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړې چې په پاکستان کې د هر مذهب منونکو ته ازادي ترلاسه ده او اسلام هم په زوره مذهب بدلول جرم ګڼي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امر کړی چې ټولنیزو رسنیو له ویبپاڼو څخه د مقدساتو د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند کړل سي. نوموړي تېر ورځ په یو خبر رسوي بیان کې هم دا راز ویلي، هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړل سي چې داسې مواد خپروي. د افغان کډوال د علي شورا مشرانو او افغان ترانسپورټران تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې د تورخم دروازې پرانستلو غوښتنه وکړه. د شورا مشر بریالي مناخیل مشال رډیو ته وویل چې د لارو بندېدو یو بشري ناورین رامنځته کړی چې نه یوازې کاروباریان ته زیان اړولی بلکې عام ولس یې هم ډېر زیات اغېزمن کړی دی. افغان او پاکستاني چارواکي په لندن کې د خپلمنځي ترنګلتیا او پاړه غونډه کوي. د برتانیې په قربتوب په دې غونډه کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د برتانیې د ملي امنیت سلاکار مارک لایل ګرانټ ګډون کوي. یو راپور چې نن خپور شوی وایي په شام کې له 2018 کال راهیسې د جنگي جرایمو د عمل له کبله څه باندې 800 روغتیای کارکوونکي وژل شوي دي. دغه راپور چې په لانسټ میډیکل جورنال کې خپور شوی وایي ډېر روغتیای کارکوونکي په روغتونو د بمباریو، ډزو، شکنجې او اعدامونو په نتیجه کې چې لویه برخه حکومت پلو ځواکونو ترسره کړي وژل شوي دي. اروپای ټولنې تېر ورځ په شام کې د بشر الاسد حکومت پر ضد د مظاهرو د پیل د شپږم کالیز په درشل کې د جګړه ځپلي هیواد ملاتړ او بیا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ. او په هندستان کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ لومړی یو ورځنی لوبه کې افغانستان بیټینګ کوي او تر دې دمه یې پاتې 40 اوورونو کې 203 اتیا منډې جوړې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاس ورکړې دي. خبرونه مول مشال ریډیو اوریدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو غټکی احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د اعلی پای په غونډه کې په قومي اکشن پلان عمل درآمد د تیزولو فیصله وکړې شو. ورسپانه لیکي چې ملک نه د ترهګرۍ او فرقایزي سخت دریزې ختمولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره د قومي اکشن پلان منځوري ورکړه او هیله لرله کې دا چې په دې عمل درآمد سره به د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړې شي. خو داسې ونه شو، ځکه چې د دې پلان په ځینو نکاتو تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی کړی شوی. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه ساتل د حکومت لومړی ترجیح په کار ده او دې لپاره صرف فوج او نورې امنیتي ادارې په حرکت کې راوستل کافي نه دي، بلکې معاشي او معاشرتي حالات ښه جوړول هم ضروری دي، لکه د ملک نه د کرپشن خاتمه کول، غربت ختمول، نسلي او مذهبي امتیازات ختمول، هر یو تن ته فوري انصاف ورکول او اولس ته د تعلیم او صحت اسانتیاوي ورکولو سره سره د روزګار موقع زیاتول شامل دي. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي مشورولۍ لپاره دي چې د ټولو معاملو طرف ته د خصوصي توجه ورکړي او دا د امنیتي پالیسۍ برخه وګرځوي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وزیر اعظم نواز شریف په نوم لیکلي خط کې په پنجاب کې د پښتنو مزدورانو، زده کوونکو او ځایي اوسیدونکو خلکو په زورولو او د دوی په نیولو د اندېښنو څرګندونه کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې د پښتنو په ضد په منظمه توګه شوو کاروایانو خلاف د عدالتي پلټنو د لارې د ذمهوارو نشاندهي وکړي. کړی شي. ورسپانه لیکي چې رد الفساد اپریشن شروع کیدو وروسته پنجاب ته د کاروبار او مزدورۍ لپاره تلونکي پښتانه او د صوبې په مختلفو سیمو کې میشت پښتانه د پولیسو لخوا د زورولو یو شمېر پیښې رامخې ته شوې دي چې له وجې پښتانه د سختو مشکلاتو سره مخ دي. ورسپانه لیکي چې د بدقسمتۍ نه د ترهګرۍ له وجې هم تر ټولو زیات پښتانه ځپلی شوي دي او اوس په پنجاب کې د پښتنو سره بدې رویې له وجې نفرت پیدا کولو کوشش روان دی. او دې لړکې چې کله د مختلفو ملت پاله ګوندونو لخوا آواز پورته کړی شو نو د پنجاب حکومت ځینې وزیرانو د دې د غلط ثابتولو کوششونه شروع کړل. ورسپانه لیکي چې اصل حقیقت ټولو ته معلوم دی نو دې لپاره د دې معاملې عدالتي پلټنې ډېرې ضروري دي چې حقیقت مخې ته راوړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخې ته نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنټس لخوا لیکل شوی چې پاکستان په اسلام آباد کې تر سره شوی د اټمي وسلو د مخنیوي په اړه یو نړیوال کانفرنس کې ویلي چې د نړۍ لپاره یو داسې نظام جوړول پکار دی چې اټمي وسلو غلطو لاسو ته ورنسي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې که څه هم امریکا په افغانستان کې د وسلوالو د کوټلو لپاره هڅه کوي خو د پاکستان او افغانستان ترنګلې اړیکې دغه هڅې بریالۍ لیتوب ته نه پرېږدي. د دوړ لیکنه مهمې ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې که هم ایټمی وسله لرونکي پاکستان او هند د ایټمی وسلو د نه خورولو لوسنامې لاسلیک کړي دي خو تېره ورځ پاکستان ژمنتیا څرګنده کړې چې هغه هیوادونه چې ایټمی وسله نه لري هغوی به د دغه ټکنالوژۍ ترلاسه کولو نه منع کولو کې لا زیاتې هڅې وکړي. د ایجنس په خبره پاکستان د ملګرو ملتونو د هغه دیارلس کاله زوړ قرارداد لاسلیک کوونکی دی چې پکې ویل شوي وو په نړۍ کې به ایټمی وسلې او نیوکلیایي مواد نه خورول کیږي. په دغه قرارداد کې په خاصه توګه په دې خبره ټینګار شوی وو چې دا نیوکلیایي مواد او وسلې د وسلوالو لاسته ورنشي. خو دا جانس په خبره پاکستان په دې لړ کې کوم ښه ماضي نه لري ځکه چې دغه هیواد د ایټمی پروګرام خالق ډاکټر عبدالقدیر خان باندې تور پورې شوی وو چې شمالي کوریا ته یې ایټمی وسلې په پټه ورکړې وې. اجانس زیاتوي چې د ایټمی وسلو په اړه په اسلام آباد کې ترسره شوي نړیوال کانفرنس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف امنیتی سلاکار سرتاج عزیز ګډونوالو باندې غږ وکړ چې داسې یو نظام دې جوړ کړل شي چې ایټمی وسلې غلطو لاسونو ته لاړې نشي. خو نړیوالې ټولنې دا ویره هم څرګنده کړې ده چې په پاکستان او افغانستان کې د وسلوالو او په خاصه توګه د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ له امله چرته دغه ایټمی مواد او وسلې د هغوی لاسته ورنشي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې امریکایي سېنټرانو جان مکین او لینسی ګراهم ویلي دي چې په افغانستان کې د موجوده یکسانیت ختمولو په مخه موږ ولې نورو ځواکونو ته ضرورت لرو. خو ورسپانه د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هغه ځکه چې افغان طالبان نور هم خطرناک شوي دي، ورځ په ورځ خپل ځمکني واک نور هم زیاتوي او افغان ځواکونو ته یې سخت ځاني زیانونه اړولي دي او هغوی ته د ایران او روس ملاتړ په دې مخه ترلاسه دی چې دغه دواړه هیوادونه غواړي امریکا په افغانستان کې ناکام سره مخ شي. د ورسپانې په خبره دغه سېنټرانو ویلي دي چې د دې نه علاوه القاعده او حقانی شبکې هم افغانستان کې امریکایي ګټو ته خطرې پیښول جاري ساتلي دي او اسلامي دولت وسلوالې ډلې هم ځان ته داسې پټنځایونه برابر کړي دي چېرته نه چې امریکا باندې د بریدونو پلانونه برابرولی شي. خو د دغو ترهګرو ډلو د سرکوبۍ لپاره چې امریکا کومې هڅې روانې کړي دي هغه د مایوسۍ سره ځکه مخ دي چې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه دي او هغوی د پولې هغه غاړه په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو بریدونه کوي او هغوی وجني. د دغو سېنټرانو په حواله ورسپانه دیاتوي چې د دې ټولو خطرو سربېره د پاکستان او افغانستان خراب تعلقات دغه ستونزه لا نوره کړکېچنه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
رویټرز خبري ایجنټس رپورت ورکړی چې دا سشکاري روسي چارواکو خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر ترمنځ پولی ته نږدې په یو هوایی پوځي اډه کې ځای پر ځای کړی دی. دا رپورټونه تیر ورځ د امریکایي او مصري چارواکو له قوله خپاره شول چې نوم یې نه دی ښودل شوی، خو د روس اطلاعات خبری ایجنټس د هغه هیواد د دفاع وزارت له قوله د لیبیا سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل رد کړی دی. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
رویترز خبری آژانس د لیبیا او مصر ترمنځ پولې ته څیرمه د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د احتمال خبر ورکوي. د دغه راپور له مخې داسې ښکاري چې روسیې خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر ترمنځ سرحد ته نږدې په یوه هوایي پوځي اډې کې ځای پر ځای کړي دي. رویترز خبری آژانس دا خبره د امریکایي او مصري چارواکو له قوله کړې ده چې نه یې غوښتل نمونه واخیستل سي. امریکایي چارواکو رویترز ته ویلي چې د لیبیا سرحد ته نږدې د روسیې د سرتیرو ځای پر ځای کېدل کېدای سي د لیبیا د یو پوځي قمندان خلیفه هفتار څخه د مسکو د ملاتړ یوه برخه وي. بلخوا د مصر چارواکو رویترز خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یوه 22 کسیزه ډله چې د بې پیلوټ الوتکو ملاتړ هم لري د مصر په سیدي باراني سیمه کې ځای پر ځای شوي دي چې دا سیمه د لیبیا له پولې 100 کیلومتره واټن لري. تر اوسه د روسیې د دې ځانګړي ماموریت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي روسیې د روان میلادي کال په فبروري کې د مصر له یوې پوځي اډې څخه کار اخیستی، خو د روسیې دفاع وزارت دغه راپورونه ردوي. د روسیې ایترتاس خبري آژانس د هغې و د دفاع وزارت له قوله ویلي چې دغه راپورونه سم نه دي. ایګور کانوشینکوف ایترتاس ته ویلي لویدیځ رسنۍ د دې ډول بې اساس راپورونو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه تحریک کوي. مصر هم په خپله خاوره کې د روسیې پوځي ځواکونو حضور رد کړ. تر دې وړاندې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ژمنه کړې وه چې په لیبیا کې به د یووالي راوستو په برخه کې مرسته وکړي. لیبیا د معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال له مسکو سره نږدې اړیکې درلودې. د 2011 کال په اکتوبر کې د لیبیا د پخواني مشر قذافي په وژل کېدو سره د هغه واد په ډیرو برخو کې بې نظمۍ روانې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاتمه افغانان
څو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې راغلی چې هند د دغه هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې جنگیدونکو یاغیانو د پخلاینې لپاره یو منصوبه اعلان کړی چې تر مخه دی کوم کشمیریان له جګړې لاس واخلي هغوی به بیا د هند وګړي منل کیږي او مراعات به ورکوي. بلخوا تر دغه پروګرام لاندې هند ته تللي زیاتره کسان تور پور کوي چې هند ورسره هڅه ډول مرستې نه دي کړې. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د اسوسییټیډ پریس دا رپورت وایي هند په 2010 کال کې یو پروګرام اعلان کړ چې تر مخه یې د دې هیواد تر انتظام لاندې کشمیر کې په جنگ اخته باغیان کوسله کېږدي او د پاکستان نه هند ته ورشي نو شهریت به یې بیا پر ځای کړل شي او نور مراعات به هم ورکول کېږي. د دې اعلان وروسته څه باندې 370 باغیانو د جنگ نه لاس واخیسته او د خپلو کورنیو سره هند ته لاړل، خو وایي چې هند ورسره خپلې ژمنې پوره نه کړې. یاد خبری ایجنسی ته د پخوانی باغیان ویلي چې هندوی حکومت ورته نه شهریت ورکوي، نه سفری اسناد، نه یې بچی په سکولونو کې داخله اخیستې شي، نه په بانک کې اکاونټ خلاصولی شي، نه سرکاري نوکری کولی شي او نه کور یا نور جایداد اخیستلی شي، چې له وجې دوی بیرته پاکستان ته ستنېدلو ته اړ شوي دي. اسوسییټیډ پریس ته د شبیر احمد ډار په نامه د کشمیر یو پخوانی باغی وویل په پاکستان کې یې لور د میډیکل یا طب تعلیم کاوه، خو چې د یاد پروګرام لاندې هند ته منتقل شو نو اوس یې لور ته په تعلیمي ادارو کې داخله هم نه ورکول کیږي. بلخوا هندي حکومت وایي دوی د دغو پخوانی باغیانو لپاره هند ته د ستنېدلو درې لارې ټاکلې وي او چې کوم کسان له دغو پرته هند ته ورغلي هغوی سره مرستې نه کوي. دارال د هند تر انتظام لاندې کشمیر وزیراعلی میرمن محبوبه مفتی وای کوم کسان چې د حکومت لخوا د خودل شویو لارو نه بغیر هند ته داخل شوي هغوی د دغه پروګرام برخه نشي جوړېدلی. اسوسییټډ پریس لیکي چې زیاتره پخوانی باغیان د نیپال د لارې هند ته ستانه شوي او وایي چې که حکومت دوی د پخلاینې د پروګرام لاندې نه قبلول نو دغه هیواد ته د ورتللو اجازه یې ولې ورکوله. دا راز هند ته په ورغلي پخوانی باغیانو کې د سید بشیر بخاري نومې یو تن یو زوی او پنځو لوڼو ته د دوو کلونو د منډو ترلو باوجود په سکولونو کې داخله نه ورکول کېده او نه یې د هند شهریت ترلاسه کړو چې ایا د مایوسی په حال کې ځان ته اور ولګو او مرشو. د نوموړي کورنۍ وای زر تر زره پاکستان ته ستنېدل غواړي.
مشال اوستاستا د رډیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق ویلي دی چې جمهوریت د یو بل پر ضد د جګړې درس نه ورکوي او ټول اخلاقي اختلافي مسلې باید د خبرو اترو له لارې هوارې کړل سي. نوموړي د خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د آسیایي پارلمان د غړو هیوادونو استازو ته په وینا کې کړې ده. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
دغه غونډې ته د خطاب په وخت د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وینا وه چې موږ نه د خپلو سیمو مسلې هوارولو لپاره به د مذاکراتو لار خپلول وي.
نن په نړۍ کې د ایشیا سیمه د ټولو زیاته ګډوډۍ سره مخ ده. د مشرقي وسطا د بحران نه واخلئ، د وسلوالې ډلې داعش او د جنوب مشرقي ایشیا خپل منځي شخړې زموږ مخې ته چیلنجونه دي. خو دا هیرول نه دي پکار چې جمهوریت د یو بل پر ضد جنگ نه کوي.
هم په دې موقع د ایشیا پارلیمنټري اسمبلی ډیپټي سیکرټري جنرل ډاکټر علي خورم وویل چې د ایشیایي پارلیمنټ د جوړولو مقصد په مشترکه چیلنجونو کابو موندل دي.
د ګلوبلایزیشن په نړۍ کې ایشیا د مختلفو سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، کلتوري او په خاصه توګه د سخت دریځۍ د ننګونو سره مخ ده. په دې چیلنجونو مخنیوي لپاره موږ لبا په خپل مثبته تشخص زور ورکول وي، نه چې څوک وویستل شي او یا پرې تور ولګول شي. منګله په داسې طریقه د خپل ایشیایي تشخص یا د شناخت جاج اخستلو ضرورت دی چې هغه د یو اجتماعي حل، مختلفو کلتورو او د ګډون لپاره ګټور وي.
په دې موقع د سینټ چیرمن رضا ربانی وینا وه چې د هرې سیمې غونډې ایشیا ته هم د مسلو مخه ده، خو د جمهوریت حسن دا دی چې د دې هوارې په مشترکه توګه لټول کیږي. د لړکی د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای
ایشیا کې دا پروسس اغونه طاقتور نو څنګه یورپ کې دلته مشکل ښکاری چې اغونه زر پارلیمنت جوړې دی شي. دلته ایشیا کې دنه چې کم ریجنز دی لگا سارک ساؤتھ ایشین پارلیمنت هم مکمل نه دی جوړه کې. هند او پاکستان نور سارک ممالک چی دی آغا یرغمال ساتلی دی آغی چی دی دی جو خبر وطر تا نپری گی دی نو ما تا دیر زیاد مشکل اخکاری دیر که دیش وقت با آلی چی دی ترست پرما.
دا ایشیایی پارلیمنٹری اسمبلی چکا نول سوانه نویم که دا ایشیا دا پارلیمان غڑو پا مشوره جوڑک ریشه و مقصد یه امن او ترکیتا و دا ورکول دی.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستان د هغو افغان کډوالو لپاره د پېښور په پاسپورت دفتر کې د ویزی غزولو عمل پیل کړی دی چې قانوني اسناد لري او د تورخم دروازې تړلو له امله بند پاتې دي. د پېښور پاسپورت دفتر چارواکي وایي چې دوی د افغان وګړو په ویزو کې د 15-40 ورځو توسیع کوي. نور تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
په پیښور حیدآباد کې د پاکستان پاسپورت او امیګریشن دفتر هغو افغان وګړو لپاره د ویزې د توسیع کار پیل کړی دی چې د تورخم دروازې د تړلو له وجې په پاکستان کې رئیسار دي او په ویزه کې یې میعاد ختم شوی دی. د پیښور په پاسپورت دفتر کې ډېر رش جوړ شوی او هر ورځ ورته په سلګونه افغان وګړي د ویزې د میعاد اچولو لپاره راځي. په دې کې ښځې، ماشومان او ناروغه کسان هم شامل دي. دوی وایي په لویو قطارونو کې ولاړ دي او پولیس یې زوروي او د سختو کړاوونو سره مخ دي. د پیښور پاسپورت دفتر مخې ته ولاړ یو افغان وګړی عنایت خان مشال ریډیو ته وایي:
کار خو روان ده، خو موږ سار جمع سبي راغلي لو، اوس مې لاګ موږ ګیټ ته ملا یو 100 نفر لا پاتې دي. هغه د دوی خپل باید خپل کنټرول ونیسي چې څوک په نوبت سره ورځي او نور نفر باید بند کړي، خو واستې والا ورځي او لمبر والا دیوال سره قرار ولاړ.
او یو مشر حاجی شعیب وویل:
مونږه دا ټول خلک چې تاسو ګوره دلته د پاسپورت دفتر ته ولاړ دي، سهار د مانځنه پاس د ټول خلک دلته وراره او دومره بے عزتی او دومره دغه کوي. صرف حکومت دومره مهرباني وکي چې دوی ته ویي چې دغه خلکو پاسپورتونه تاسو تپاو کوي یا خورجی وای دا گیټ خلاص کړي چې دا خلک لار سی بس دینور با دومره بے عزتی خو بس دی.
او یو بل افغان وګړی سمرګول وای:
ډیر زره 15000 کسان تورخم تلاړو، تورخم کې مشپی وکړلې ته تورخم خلکو او هلته خو ډېر زخمیان شول او خلک ټیلو مالټیل شو، خو دخول نه لګېده او ډېر وخت انتظار مونږ وکړو. بیا په سبا باندې مونږ ګاډو والا په 2000 روپۍ واپس بیرته هلته راوړلو.
د پیښور پاسپورت او امیګریشن ډیپټي ډایرکټر شریف خان مشال ریډیو ته وویل چې مونږ افغان وګړو ته 45 ورځو توسیع ورکوو چې هغوی پرې پاکستان کې پاتې شي چې تر څو دغه د تورخم دروازه نه وي خلاصه. دلته ډېر رش دی او اوس د مارچ 14 نیټې نه افغان وګړي په مردان، بنو سوات او ایبټ آباد پاسپورت دفترونو کې هم دغه توسیع کولی شي. نو ځینې کسان دې هلته لاړ شي چې دلته د رش او تکلیف نه بچ شي. یاد دې وي چې د فبروري 14 نیټې نه د تورخم دروازه تړل شوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې لاره د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د شاعر، لیکوال او انځورګر غنی خان دی پټان کتاب پښتو ته ترجمه شوی دی. دا کتاب د پښتنو د روایتو، کلتور او تاریخ په اړه دی چې ژباړه کوونکی وایي چې باید هر پښتون دا کتاب ولولي او د خپل ټولنې په شو او بدو خبرو ځان پوه کړي. په دې اړه تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
د غنی خان دی پټان کتاب ټکی په ټکی پښتو ته ژباړل شوی دی. پښتون یعنی دی پټان د غژباړه په برتانیا کې میشت سوابۍ یو اوسیدونکي خاطر مانیروال کړی ده. دی وایي دا کتاب وړاندې هم ترجمه شوی دی خو دوی ټکی په ټکی ترجمه کړي او چې څنګه لیکل شوی هغه سی وړاندې کړی دی.
ما یو بل ډول ترجمه دا کړی دا هغه سی ترجمه نه ده څنګه چې یعنی عام ترجمه کیږي. دا غي متن چې کوم ده دی ژبې نه بلې ژبې ته راړول کېږي. ما دا ترجمه ټکی په ټکی کړی. دا لږ ګرانه ترجمه ده او د دې دو دوم نشته پښتو بیا تو کې بیا هم دا ترجمه ما ټکی په ټکی کړی او د غنی خان فکر او د غنی خان چې کوم ادبي رنگ په دا کې اچولې هغه دواړه ما پښتو ته راړو دي.
غنی خان چې په فلسفي شاعر هم شهرت لري، دی پټان کتاب یې په 1915 کال کې لیکلې دی. هغه د پښتنو د ټولنې ځینې او بدې خبرې، د دوی تاریخ، کلتور، خوی خصلت او ځینې دودونه په ډېره ساده ژبه بیان کړی دی. دی پټان کتاب یوې غیر سرکاري ادارې پوه پوهی په پښتو ژبه کې چاپ کړی دی. دغه اداره په کلتوري، ادبي او تعلیمي هلو ځلو کار کوي. د پوهی ادارې یو انتظامی چلوونکی شفیق اګیګیانی وایي دوی غوښتل دغه کتاب پښتانه ولولي او د خپلې ټولنې په ښو او بدو خبرو ځان پوه کړي.
خبر چې کومه ده چې لکه پښتون چې کوم دی دا موسیقي خوښي خو موسیقار نه خوښي، نو دا خو لکه په کومیډي کې او داس په خندا کې ډېر ښکلی خبره ښکاري، خو دا زمونږ د معاشرې ډېر تل حقیقت دی چې موږ ټول عمر چې کوم زمونږ کسبګر دی مونږ هغه ډېر سپک ګورو. نو په دې انداز باندې زمونږ ذهن ته را سوچ راغی چې را دا کتاب چې کوم دی دا دا چونکې پښتون لیکلی دی او بیا داسې دی چې کوم مسلې دي هغه باقي زمونږ په معاشره کې اوس هم شته، هغه د مسلو د ختمول لپاره دا کتاب چې کوم دی دا مونږ پاغي نیت باندې چاپ کړو.
غنی خان په دغه کتاب کې د پښتنو د اصل نسل په اړه هم لیکلی دی او بیا وایي پښتانه که هر څنګه دي دی پرې مین دی. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزي مشر افراسیاب خټک چې دغه کتاب یې لوستی دی وایي غنی خان د پښتنو ژوند، کلتور او د ټولنې ځینې نورې خبرې داسې بیان کړي دي لکه په انګریزي کې چې ټپه ویلي وي.
د فکر دا دی چې د انګریزي ژبه اول خدای چې خلي کلی را چې زما یاد شي چې په 1902 کې د پېښور یونیورسيټي کې د انګریزي ډپارټمنټ په کې مو انګریزي ادبیاتو ویل، نو زمونږ یو انګریز پروفیسر وا یو ځل هغه زمونږ په امپیا کلاس کې وي چې کاش دا چې انګریزي ما هم د کله شي کومه شي په نه خان دي کله. خو خبردار چې دي کې او د ژبې سره سره یو داسې جواب نظر دی چې دا د پښتون شخصیت او د پښتون ټولنیز ژوند باره کې په کې ډېرې دلچسپ خبرې ویل شوې دي. یو ځل داسې سیمینار کې ما مخاطبه ویلې وه چې هغه هم پکې غنی خان هم ناست و دا په ژوند کې، ما ویلي چې ما چې دا د پټان داسې دی لکه چې غنی خان انګریزی کې تقه لیکلي لکه پښتو ته پاسو انګریزی کې ولیکي.
لیکوال، انځورګر او شاعر غنی خان په د پټان کتاب کې د پښتنو له زاړه ټوپک او نوې مېرمنې سره مینه، د خپلې ازمکې سره مینه، د موسیقۍ سره مینه خو له موسیقاره کرکه، د پښتون د غصې، مینې او دښمنۍ په اړه لیکل کړي دي. خاطر مانیروال یې په اړه وړاندې وایي.
هغه پکې د پښتنو د خوینو، عادتونو، د هغې د دودونو، د هغې د ژوند تیرولو، د پښتونخوا د غرونو، د درو، د میدانونو، د پښتنو د دشمنو، د پښتنو یعنی ډېرې داسې خبرې دي چې هغه موږ ته نه معلوم وي. که موږ د غنی خان دا کتاب وګورو نو موږ به د ډېرو خبرو نه خبر شو.
غنی خان د خپل دغه کتاب په اړه په خپله وایي د پښتنو ساده توب ډېر پیچلی دی، ډېرو لویو غلطیو ته ډېر لوی زړونه هم لري، خو بیا هر څه په جنګ جګړې د هوارولو روایت هم لري.
ستا د مرګ نه یریږم پښتون یم، خو مې تش ژوندونه خوش یم ارتقار شي. داستا غوند دل برا دل برا لری پسڑ بنہن وی پر ہرا لری، ہائے ہائے پسڑ بنہن وی پر ہرا لری سوچ داستا غوند دل برا دل برا لری پسڑ بنہن وی پر ہرا لری، ہائے ہائے پسڑ بنہن وی پر ہرا لری شرا او شرا لری
پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری شکتی چی شکرا شکرا لری پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری سرا سرا لری پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری سوچ داستا گندے دل برا دل برا لری پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن بھی پر ہرا لری ہے ہے پزڑ بنہن بھی پر ہر لئی